پاکستان ویل چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورن کرښه د شخړو د هواري په اړه خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو نن د ځایي چارواکو په قول ویلي چې په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالم یاري مشري کوي د چمن د سیمې شپاړس تنه ملایان او سپین ږیري شامل دي. په افغانستان کې د برېټانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یوه ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او په ایران کې معترضانو یوه نوې تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وشل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو له شا او د بامونو پر سر اعتراض کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی و چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کال وروسته نور پوهان راله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزایس دی جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسې اوس یو مچ پرس کوي لکه چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نشو لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسې په چپه لاس عکس کې وګورئ مرژک د مچ د ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان ای، ډي ان ای، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې، د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دوی هغه د کروماټیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دوی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتید په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتید په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت، ډي ان ای ډېر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مابین ستکه کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غلط چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر کچیر وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز، یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په وجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات څخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي هم کولی شي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی شي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا، فوتو د رڼا او نور، او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد، نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي، او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی شي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه، که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بېله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل به څه کېږي؟ فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شی دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په ضیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په ضیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ضیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ضیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په ضیایي ترکیب کې کارول کېږي. د ضیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د ضیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د ضیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه. که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي، نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسېږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د ضیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کېدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېر زیاته یخنۍ او یا هم په ډېر زیاته تودوخه کې ځای ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر لس سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځای ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 50 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځای ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د ضیایي ترکیب اهمیت. ضیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري ضیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ضیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ضیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ضیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ضیایي ترکیب مرسته کوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ضیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د ضیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ضیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولای، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ضیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
په درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او بیا هم د هغه خپل مطالعې په 1968 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د موندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې موندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د موندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. موندل په 1974 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د موندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د موندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي موندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل موندل یا ګریګور موندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د موندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د موندل د تجربو او د موندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. موندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کم قوانین چې موندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د موندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل موندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وي هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي. په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یو ځای کېږي، کره چې د ارقام مدیت صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یو ځای سي، په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بله لیل کیدای سي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه لیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یوه صفت پورې اړه لري، دغه لیلونه د ګمیټونو د مستراتګ په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو لیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون څه شی و؟ دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اینڈ ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د موندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور، یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Mata jam dasro laban gabin raka mata chedin raka osman gaad mata chedin raka osman gaad mata jam dasro laban gabin raka mata chedin raka osman gaad mata chedin raka osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat وصل راس سم سافر تا دہجران وحلیا سم سافر تا دہجران وحلیا مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبون گبراک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار سس گ